السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د خبرونو مو تر یو لوسو بجو ده د خبرونو په راپورونه کوي چې د افغانستان ولسمشر نن په دوه ورځني سفر هین تزي سید کمال شاه عارف خبرونه په خبرونو پیلوي
پسر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دوه ورځني سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي د لغمان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سو درو تنو د رخصې کولو په هدف هڅې پیل کړې دي او په نیپال کې د ورستۍ زلزلې د تلفات شمیر 2500 کسانو ته ورسېده د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو د ورځني سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید عبدیل ازادی رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه یوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډیر زیات تمرکز په اقتصادي تجارتي ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی بنن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی د لغمان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سو درو تنو د رخصې کول په هدف هڅې پیل کړې دي د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ټول چې د قومي مشرانو په ولس جرګه کې د لغمان د خلکو استادو په مرسته هڅې پیل کړې ترڅو یاد کسان رخصې کړي نو موري زیاته کړه چې د ترشتول سو کسانو د برمته کوونکو سره د یادو کسانو خبرې روانې دي دغه درې تنه چې ولکېږي محصلین دي درې ورځې وړاندې د کابل جلال آباد لوی لار پر سر د لغمان د سرخکان په سیمه کې د وسلوال کسان لخوا برمته سول په خوست کې په دوه جلا چاودنو کې د سلور پولیس په ګډون شپږ تنه ټپیان سوي دي چاودنې نن سهار د خوست ولایتي شورا مخې ته د ځای پر ځای سوو چاودونکو مواد لامل رامنځته سوي دي د دې ولایت ایوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نو یې واخیستل سي ازادي راډیو ټول چې په دې چاودنو کې سلور پولیس او دوه ملکي وګړي ټپیان سوي دي تر دا مهاله د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د بغلان ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې دیش پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې د دې ولایت کلو پراختیا ریاست ویان مهراب الدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په تیر یوه میاشت کې په بورقې نهرین تلابرفک خنجان دوشي او د مرکز فیلخمری کې بشپړه سوې ده نوموړي زیاته کړه چې په پروژو کې د څښاک د پاک اوبو ساګانې اسنادي دیوالونه او یو شمېر نورې وړې پروژې هم شامل دي هغه ویل چې د دې پروژو له بشپړېدو سره به 3655 کورنۍ ګټه پورته کړي پر یاد پروژو 1,000,000 او څه باندې 5,00,000 افغانۍ لګښت راغلی دی تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لژنو بهرنیو اثر سره په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر او 500 افغاني 590 پوله یو یورو 200 افغاني او 100 پوله یو انګلیسي پوند 80 افغاني 90 پوله یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله او زر ایراني تومان 10 افغاني 40 پوله بیا هم شرغلست په نیپال کې د تیر شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نو ټکانونو د تلفات شمیره څه باندې 3200 تنو ته ورسېده په دغه پیښه کې 6500 تنه نور ټپیان سوي دي په دې ډله کې هغه 13 کسان دي شامل چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره مونت ایروس کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړي و او مړه سوي دي د دې زلزلې مرکز چې شدت د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره کې د رښتر په مخیاش پر اشاره 0 درجه سفسوي د چین سرحد ته نږدې په پلازمینې کټمنډو کې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره جوړ او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتی سیمې ځپلې دي د راپورونو لمخې د شغورنې ډلې لکندوالو لاندې د پاتې ژوندۍ کسانو او مړو د لټې په حال کې دي راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړم ورځ لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تیر کړه د خنړی زلزلې د کټمنډو په مرکزی برخه د څو پیړیو زوړ معبود څو برجونه او ګڼې ودانۍ نړولې د زلزلې د نوو ټکانونو لقباله له هند چین او بنګلاديش څخه هم د تلفاتو خبرونه را رسیدلې دي د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت توپان لښته لږ او ودیچ کسان ووجل د راپورونو لمخې دې طوفان چې لسګونه کورونه ویجاړ کړل هم دا راز له 200 زیات نور کسان ټپیان کړي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت یو مقام ریاض خان مسعود تایید کړي چې د دې طوفان په نتیجه کې 26 کسان مړه شوي دي. د راپورونو لمخې لسګونه واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي. د پېښور د هوا پیژندنې د ادارې مشر مشتاق علي شاه ویلي چې د لارو بندېدو له خلکو سره د مرستې عملیات ستونزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم د دې کسانو پر مړینه او مالي زیانونو خپګان څرګند کړی دی. د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نور سلطان نظربایوف په سلو کې د 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسیون ځپلی او په رسنیو اداره ټینګه کړې تمه ده چې 24 نظربایوف په د 15 دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له 15 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پر ادعا وکړه چې په پرونی انتخاباتو کې په سلو کې 15.1 خلکو ګډون کړی و. ولسمشر نظربایوف د خپل رای له کارولو وروسته ویل دی ډاډه دی چې د قزاقستان خلک به د هیواد د ثبات او د د پالیسیو د دوام لپاره رای ورکړي. د نظربایوف دوه سیالان ډېر پیژندل شوي شخصیتونه نه وو او په اړه یې تصور دا دی چې د حکومت کسانو او د خلکو د غولولو لپاره ځانونه کاندیدان کړي وو. نور سلطان نظربایوف چې د پخوانی شوري پر مهال د حاکم ګوند د سیاسي بیرو غړی وو ویلي چې غواړي د دیموکراسۍ له راوستو مخکې قزاقستان په یوه سوکاله هیواد بدل کړي. خو د منتقدین بیا وایي چې نوموړی د مخالفینو او رسنیو د ځپلو او په اساسي قانون کې د غیر قانوني بدلون له لارې واک ته رسېدلی دی. او د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لږ لږ 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. امنیتي چارواکو او د روغتونونو مسؤلینو وایي چې په دې لړ کې یوه خونړۍ حمله په لویدیځ انبار ولایت کې هغه مهال وسوه چې وزن وژونکي په چدونکو موادو بار موټر د پوځ د یوې پوستې مخې ته والوزوه او لږ لږ 9 سرتېري ووژل. د بغداد په مرکزی برخه کې په یو بل وزن وژونکي موټر بم حمله کې 25 کسان وژل شول او 12 نور ټپیان شول. همدارز د بغداد په شیا میشت امیل سیمه کې به بلی 14 شپږ کسانو وژل او په محمودیه کې چې د بغداد په 1.5 کیلومتري کې پرتا سیمه ده یوې موټر بم 14 درې کسانو وژل او وې ټپیان کړل. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې لویدیځ ولایت انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده. د افغانستان ولسمشر نن په دوورځني سفر هند ته ځي.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي.
د فرخوندې پر وژل کېدو 40 ورځې واوښتې. عاملان څه سول؟
او زموږ خواستم دغه ده او اوس هم ده چې ټول مصیبین باید ونیول شي، عدالت په تطبیق شي، یو کامل جریان عدالتي په دې حق باندې باید موجود وي.
لدی مهم خبر وو چې افغانان د ثور د اومي او اتمي پاره څوي.
د ثور اومه او اتمه د دواړو د افغانستان د ملت لپاره یو تور شپه ده، یو تور ورځ ده.
په پاکستان کې سیاستوال د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نقشه کې بدلون نه مني. ستاسو د خلې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د تشیا اچار، د ګوړی اچار
کی صبران جی بنوي او د یو جی وحلو لامل یو سړی دوی محدود مودې لپاره ایرانی او خارجي خود دولتي او حکومتي غل د ټول ملت حق خوري او غصبوي.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدان هم په دې خبرونه کې اوریدلای شئ. تکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، ولسمشر اشرف غنی نن نیوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د شاغلی غنی لومړی سفر دی. جزئیات د احمد تکل په رپورت کې.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې لکه څنګه چې د دولت د ریاست ویاند وی ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصاد، تجارتی، ترانزیت او زراعتی مسائل باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د پنځو حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زمونږ د ګاونډیانو حلقه دی، د هندوستان نه نیولې تر آذربایجان پورې مونږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا $2 میلیارد مرسته وکړه. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوې ډیلي د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. په کابل کې ورسپانو هم هند ته د افغان ولسمشر د سفر او د ثور د ومې په اړه تبصرې خبرې کړې دي. اسدالله لودین د ځینو ورسپانو پاڼې اړولې.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب تر ډیره هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر او د ثور د ومې نیټې کودتا او بدو اغیزو ته یې ځانګړي کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې هندوستان ته د ولسمشر غنی سفر زموږ په زړونو کې ډېرې هیلې راټوکولي. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر به په دې سفر کې د هند له ولسمشر پرانب مکرجي او لومړي وزیر نریندرا مودي سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو او د ښې حکومتولۍ په لارو چارو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې هند د افغانستان په خوانی ملګری دی او افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دې هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلی تمه ده چې هند به په پوځي برخه کې د افغانستان غوښتنې پوره کړي او افغان ځواکونو ته به پرمختللي وسایل او تجهیزات ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې له ولسمشر غنی سره به د هند په سفر کې 8 افغان چارواکي ملګرتیا کوي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی به د هند چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه هم وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې هند په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته ته ممکن چمتو وي او دا ځکه چې څو ورځې وړاندې هم افغانستان ته درې هلیکپټرې ورکړي. انیس ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ثور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیلې پیښې. په سر مقاله کې راغلي چې د 1950 کال د ثور د ومې کودتا افغانستان ته د ټولو بدمرغیو سرچینه ګڼل کیږي او له هغې وروسته افغانان نه دي آرام شوي. په مطلب کې راغلي چې د دې کودتا عاملین په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیدل او بالاخره یې د 1941 لمریز کال د ثور په 8 نیټه د مجاهدینو لخوا ماتې وخوړه. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د ثور د اتمې د تکرار ویره. په سرمقاله کې د ناتو او امریکایي ځواکونو کړنو ته اشاره شوې او ویل شوې دي چې د دوی فعالیتونه د شوروي د سرو لښکرو په پرتله کرغړن وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ثور د ومې له کودتا راوروسته باید د بشري حقونو ناقضین او د بیګناه افغانانو وژونکي محاکمه شي. لیکوال اوسنی وضعیت ته په کتو لیکلي چې که د بشري حقونو د سرغړونکو محاکمه پاته شي او دوی لکه اوس په لوړو څوکیو ټاکل کیږي د ثور د اتمې د تکرار احتمال شته.
په کندز کې پرون چارواکو په یو لړ عملیاتو کې د نږدې 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې جګړې د دې ولایت مرکز ته هم نږدې سوي او تېره شپه هم د ډزو غږونه اورېدل کېدل. اجمل آریان له دغه ولایت سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. آریان صاحب، د تېرې شپې جګړې په باب تازه جزئیات لري؟
سلام تاسو ته، د
خلکو ته معلومه ده تېره شپه په کندز کې وضعیت ډېر ترتیب شنو هلته د ښار اوسېدونکي ډېر په ویره کړي وو ځکه د درنو او سپکو وسلو غږ خپل ښار کې اورېدل کېده ډېر سیمیز چارواکو تر اوسه پورې رسنیو ته تازه جزئیات نه دي ورکړي. دوی وایي چې هغه سیاسي وسلوالو طالبانو نیولي دي دوی بال عملیات
اریان صاحب چارواکو له ځینو سیمو څخه د تاکتیکي شاتک خبرې کړې وه. دغه مسله څنګه سوه؟ دوی بېرته هغو سیمو ته ورغلي که اوس هم هغه سیمې وسلوالو ته پرېښي؟
بله، وسلوالو طالبانو خو د ریولا مجاهد ځان دي وسلوالو طالبانو ویان معرفي کړي دی وایي چې دوی د ګلپتي سیمه نیولې ده او همدارنګه یو شمېر افغان سرتېري دوی اسیران نیولي دي. خو کندوز کې امنیتی چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي چې ګواکې هغوی به د افغان سرتېري اسیران نیولي اما دوی تاییدوي چې دوی د ګلپتي سیمې نه تاکتیکي تر شا راغلي دي او دا نو وایي چې دوی به سقوط به کړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز پر ناامنیو یې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې اوسنی حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پیاوړې اراده نه لري. د دې ادارې مسؤلینو پرون په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور د خپرولو پر مهال وویل چې حکومت د اداري فساد پر ضد د عملي مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
که څه هم له اداري فساد سره مبارزه د ملي وحدت حکومت د پروګرامونو په سر کې وه، خو اوس ویل کېږي چې په دې برخه کې د حکومت ژمنې یوازې د شعار تر حده پاتې سوي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه هم وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د کړو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د دې ادارې اجرایوي مشر د یکشمې په ورځ په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور د خپرولو پر مهال وویل چې په محکمو او څارنوالۍ کې د لوړ پوړو چارواکو داخله او ځینو نورو ستونزو فساد زمینه برابره کړې ده. د دې ادارې اجرایوي مشر راشد بهروز وویل چې حکومت اداري فساد په وړاندې د عملی مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري.
روان د مبارزه علی فساد اداري با توجه
په افغانستان کې د اداري فساد پراختون ته پکتو مبارزه کافی نه ده. حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې عملا د ستراتیژي خلا سره مخامخ دی او په دې برخه کې یو ځانګړی ستراتیژي او ایجنډا وجود نه لري.
یعنی ندارن یک آژندای مشخص را.
یادی ادارې د خپل راپور د خبرول پر مهال وویل چې د کابل بانک د قضیه په سیړنه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. دوی زیاتوي چې تر دا مهاله د کابل بانک د ایستلسو پیسو له جملې څخه 180 میلیون ډالر په رسمي ډول نه دی ترلاسه سوی. پر همدې مهال د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې دغه حکومت د رامنځته کېدو له ورځې څخه د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. د ولسمشر اشرف غني ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو خبر کول چې دوی ته هیڅ ډول اداري فساد منلو نه دی.
حکومت
د ملي وحدت حکومت د خپل رامنځته کېدو سره د دې سره چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې چوپ نه دی پاتې شوی، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات یې کړي دي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې زموږ ژمنه دا ده چې د ملي وحدت حکومت هیڅکله فساد زغملی نه شي.
کارپوهان د ملي وحدت حکومت د کابینې په رامنځته کېدو کې ځنډ، په وزارتونو، ولایتونو او نورو ادارو کې د سرپرستانو شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد رامنځته کېدو اصلي لاملونه په ګوته کوي.
د اداري فساد په اړه مو رپورټ اوریدلی. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو په یوه اعتراضي غونډه کې له عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل چې د فرغوندې د قتل په دوسیه کې باید غیر عادلانه فیصله ونه کړي. مدني فعالان خبرداری ورکوي چې د فرغوندې د قتل په دوسیه کې چوپتیا به افغانستان بلې خواته بوزي. د رحمت الله افغان پر راپور کې نور جزئیات اوري.
دا دې د فرخوندې له وژلو څخه پوره څلوېښت ورځې اوړي، خو بیا هم د هغې لپاره د عدالت غوښتنې هڅې هم داسې روانې دي. داسې انتقادونه موجود دي چې دا دومره زیات ورځو له تېرېدلو سره سره بیا هم د ځوانې فرخوندې د قتل دوسیه اوس هم د افغانستان په لویه څرنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده. زه دا مهال د فرخوندې د قبر په سومترۍ کې یم. د هغې د بښنې لپاره مې خدای جل جلاله ته د مغفرت لاسونه لپه کړي. یو کس چې د هغې له قبر سره خوا کې تېرېده ورنه مې وغوښتل څو د فرخوندې په اړه راسره خبرې وکړي. دا سړی محمد رشید نومېده او ویل یې چې په یوې سنتي ټولنه کې له فرخوندې سره ناخوالې د افغانستان په تاریخ کې ثبت شوې، خو هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د فرخوندې د قاتلینو په نیولو او محکمه کولو کې ناتوانه وبلل.
تېرو څلوېښتو ورځو کې عدلي او قضایي ارګانونو څه ډول چې لازمه وه د فرخوندې د قتل عاملین ونیسي او محکمه یې کړي، دا کار یې نه دی کړی. یو یو د پیسو واسطو په زور له بنده خلاصېږي او د خپلو اعمالو په جزا نه رسېږي. موږ نه غواړو چې هېڅ یوه افغانه مېرمن دې په داسې ډول سره وبژل.
دا فرخوندې کورنۍ د تیرې پنج شنبې په ورځ د شهید فرخوندې په نوم د یو بنیاد د رامنځته کولو خبر ورکړ او وایي یاد بنیاد به وکړای شي هغه نجونې چې په ټرونه کې له خرافاتو سره مبارزه کوي مرسته وکړي. له بل پلوه د یکشنبې په ورځ یو شمېر مدني ټولنو په یوې اعتراضي غونډه کې د فرخوندې لپاره د عدالت غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د فرخوندې د قتل عاملین باید په علني ډول محکمه سي. د مدني ټولنې فعال عبدالرحیم پروانی وویل تر هغې به د فرخوندې لپاره د عدالت غوښتنه کوي تر څو چې د فرخوندې د قتل عاملین محکمه شوي نه وي.
د فرخوندې حادثه یوه درناکه پېښه وه چې د افغانستان په تاریخ کې رامنځته شوه. یاد قتل داسې زمینې رامنځته کړې چې موږ وکړی شوای د ټولنې په مبرمو مسایلو فکر وکړو، د هغو پر وړاندې ځانونه عیار او مخنیوي ته یې هڅې وکړو.
ټاکل شوی وه چې د فرخوندې د قتل دوسیه چې په هغه کې 50 تنه اصلي عاملین او محرکین درج شوي دي د فیصلې لپاره د افغانستان سترې محکمې ته ولېږل سي، خو د افغانستان لوی څرنوالۍ تېره اونۍ ویلي و چې په داسې حال کې چې د فرخوندې د قتل دوسیه د انکشاف په حال کې ده محکمې ته نه ده لېږل سوي. ومې غوښتل په دې اړه د افغانستان د لوی څرنوالۍ نظر واخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه شو. په ورته وخت کې د کابل امنیه قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو ریاست وایي چې د فرخوندې په قتل کې یو بل تورن کس چې محمد نومېږي نیول شوی. محمد فرید افسلی وایي یاد کس په داسې حال کې چې مخې پټ کړی و پولیسو نیولی. ښاغلی افسلی وایي چې تازه نیول شوی کس په څرنوالۍ کې ده.
د شنبې په ماښام یو کس چې مهمن نومېده مونږ اسناد او شواهد لرل چې د فرخوندې د قتل په تحریک کې لاس درلو، وروسته یې څېره بدله کړه او پټ ګرځېد. دی مو په اومه ناحیه کې ونیو چې نن مو څارنوالۍ ته وسپاره.
د شلو پولیسو افسرانو په ګډون د فرخوندې د قتل په تور یو 50 تنه نیول شوي، خو ویل کېږي چې د قتل اصلي تورن څلور تنه تر اوسه نه دي نیول سوي. د تېرې پنج شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبر ورکړ چې د فرخوندې د قتل بل تورن کس چې بریالی نومېږي نیول سوی. بریالی له نورو کسانو سره په خوا کې فرخونده لومړی وهلې ټکولې او وروسته یې په جسد موټر تیر کړی، خو د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د پاتې څلورو تورنو کسانو د نیولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړې. د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعالان له ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د فرخوندې قضیه په جدي او بې توپیره توګه تعقیب کړي، څو په دې سره په افغانستان کې په خپل سر محکمو ته د پای ټکی کېښودل سي. دا دی د فرخوندې له وژلو څخه څلوېښت ورځې اوړي. دا چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو په دې اړه څه اقدامات کړي، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بیدار په دې اړه وایي.
تاسو پوهیږئ چې دا ډېر یو مغلق قضیه وه او شدت د مسلې ډېر واضح دی او ډېری کسانو په دې کې په دغه جرم کې او په دغه جنایت کې برخه اخیستلې ده. نو رئیس جمهور کوم فرمان چې صادر شوی ده د حقیقتیاو کمیسیون په هکله باندې، هغوی د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون غړي دي. موږ تر دې وخته پورې راضي یاستو چې او زمون خواستم دغه ده او اوس هم ده چې ټول مصیبین باید ونیول شي، عدالت په تطبیق شي، یو کامل جریان عدالتي په دې حقله باندې باید موجود وي او ټول ارکان او اجزا د یو عادلانه محکمې په دې کې باید حضور ولري. کوم جزا چې دی ورکول کی مطابق د قانون باید وي، با
په قانون کې په نظر کې نیول شوی جزا باید وي او مطابق د اندازې د جرم وي چې دی وته تر اوسه پورې چون په اخرو کې هم ډیر کسان تازه تازه نیول کیږي د دې دوسیې جز ګرځي دا غو شواهد د مخې او دا غو کلیپونو د مخې نو منګه دته هم ګورو چې چون دا قضیه ډیره مغلقه وه یو څه تاخیر پکې راغی د دغې وجه نه چې نوي نوي کسان نیول کیږي او هغوی هم عدالت پرې تطبیقیږي په آینده کې هم د بغیر د دې نه چې کوم تاثیرات او نفوذات په دې مسله دې قضیه کې باید موجود وي او د بهر نه لاسونه پکې موجود وي د بیرون د دې قضیې نه باید عدالت تطبیق شي انشاءالله د مدني ټولنو هوډ په دې عقله باندې ډېر مضبوط دی د بشري حقونو خپلواک کمیشن قدم په قدم دا قضیه ساري او عدالت به په دې عقله باندې تطبیقیږي
داسې ویل کېږي د ملي شورا ځینې غړي په ځانګړې توګه د ولسي جرګې ځینې غړي په حکومتي چارواکو فشار اوړي تر څو پورې د فرخوندي په قضیه کې تورن کسان محکمه نه سي دې ته په کوم نظر ګورئ د واقعیت لري که واقعیت نه لري که چېرې واقعیت لري غوښتنه هم څه ده
زمون غوښتنه دا ده چې دغه سي نفوذات او دغه سي تاثیرات په دې قضیه کې باید موجود نه وي د هغه جديت مخې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې حقیقت موندنې کمیسیون کې شامل ده د مدني ټولنې دغه هوښیارتیا په دې قضیه کې او بل اخر د رئیس جمهور جديت چې کوم یو ده په دې عقله باندې دې ته به جواز ورنه کی چې دغه سي خلک په دې قضیه کې لاسوهنه وکړي او تخفیف او معافیت په دې قضیه کې د هغه چا لپاره چې په دې کې ملوثي هغه لپاره موجود شي
د افغانستان له محاکمو نه تاسو غوښتنه څه ده چې باید په دې برخه کې څه ډول اقدام وکړي د فرخوندي د قضیې د تورونو کسانو په وړاندې محکمه باید څه ډول وي
زه فکر کوم قضا استقلالات باید احترام شي په دې قضیه کې کوم قضاوت چې کوي د قانون مطابق باید وي په قانوني معیارونو کې باید یو د عادلانه محکمې ټول اجزا او مرکبات باید په دې قضیه کې موجود وي او کومه فیصله چې راوځي بغیر د کوم نفوذات نه بغیر د کوم تاثیرات نه هغه باید واوروي په دې قضیه کې او مصائبینو عملان ته هغه جزا ورکړ شي چې دیو د شدت او د خفت د جرم په اندازه باندې چې دیو ته ورپیخ ده هغه مسولیت چې دیو ته منسوم کیږي او بل اخر دغه جزا په دې تطبیق هم شي
اوس د فرخوندې د قضیه په اړه د کابل ښار د جنو اوسیدونکو نظر و ناورو
ستاسو لا پیغامونه نه
حکومت به مکلفیت لري چې اول اسناد خپ صحیح توګه وکتل سي او وروسته بیا باید عاملین ته سچ قانون منی سچ اسلام منی باید جزا ورکړي
کله چې نه چرته پرشته او د قران پاک نه جزا ورکړي بیا خلکو را سزا ورکړي پنځه شي ټول سره عام او کګونګار ای به خو حتی سره پته
موږ نظر دغه دی چې هغه مجرمان ونیول شي او هغه ته خپله سزا ملاو شي دغه ډېر بدکار شوی دی مطلب هغې جینې ته انصاف ملاو شي مخکې نور نه وشي داسې او حکومت دې په ماوند پلټونو کو تپوس کول نه
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
تولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
ده امریکا غد آشنا رادیونه
تاسی ازادي رادیو تغوژي است د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنديار ولي خان وایي چې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نقشه کې هیڅ راز بدلون نه مني تفصيل د زبیح الله شفق په رپورت کې
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنديار ولي خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت له خوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي نو موړه همدارز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخوانی نقشې د عملي کولو لپاره خپل هلې ځلې جاري وساتي او په دې لړ کې بلغه ټول ګوندونه سره کینی چې د نوې نقشې مخالفت کوي اسفنديار ولي خان دا څرګندونه د یکشنبې په ورځ په پیښور کې د خپل ګوند نجیب پړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړي نوموړي دا غونډه تر هغې وروسته کړې چې د چین ولسمشر د روانې میاشت په شلمه نېټه اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړولو د پروژې په ګډون یې د 45 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تړونونه لاسلیک کړل ویل کیږي چې لومړی داسې پلان و چې د کاشغر گوادر بندر ته تلونکې دغه لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې تیره شوې وای، خو اوس په نوې نقشه کې دغه لاره د پنجاب له ایالت تیریږي. خو اسفندیار ولی خان وویل چې دغه اقتصادي دهلیز په نوې نقشه کې د قبایلي او هغو سیمو یادونه نه ده شوې چې تروریزم ځپلی دي. دی وایي د قبایلي سیمو د خلکو خو په کاغذونو کې بیخي یادونه نه ده شوې، په داسې حال کې چې په اصلي پلان کې په څرګنده ویل شوي وو چې دغه اقتصادي دهلیز به په هغو سیمو تیریږي چې ګټه یې د تروریزم او بنسټپالنې ځپلو ته ورسیږي. ټاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتره اوږده د اورګاډي موټرو او سمندري بیړیو لاره د چین د کاشغر له بندره د پاکستان گوادر بندر ته تیره شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځایي خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوی نه کوي، خو پنجاب د له برابرۍ کار واخلي. دی وایي موږ په هیڅ صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نه کوو او نه هم غواړو چې د پنجاب د پرمختګ مخه ونیسو. پنجاب د زر ځله پرمختګ وکړي، خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې دغه ګوندونه یو ټولګوندیز کانفرانس راوغواړي چې د دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي، سو په دې اړه یوه ګډه تګلاره ټاکي. د یادونه وردا چې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړی او همداراز د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې ستوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف ناوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوه ورځنی سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د لغمان سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سو درو تنو در خوشی کول په هدف هڅه پیل کړي دي. په خوست کې په دوه جلا چاودنو کې د څلورو پولیسو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. د بغلان ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې دیرش پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په نیپال کې د تیر شنبې ورځې د زلزلې او د هغوی د نوو ټکانونو د تلفاتو شمیر څه باندې 3200 تنو ته ورسېده. په دغه پیښه کې 6500 تنه ټپیان شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سختو توپانونو لږ تر لږه 10 کسان مړه کړل. د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نورسلطان نظربایف په سلو کې د 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. او د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حمله لږ تر لږه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو خپل فیسبوک پاڼه هم لري، تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونی کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د لوبو له میدانه او د ګوړې اچار خو ترغه مخ کې یو تفصیلي رپورت لرو. د انتقالي عدالت د همغې ډلې د څلورو لسیزو د بشري حقوقو د سرغړونکو د محاکمې غوښتنه کوي. دا په اصل کې د چي یو شمیر خلک هم وایي چې د ثور ومی او اتمینیټي په دغه هیواد کې شي نتیجه نه درلودي او ټینګار کوي کوم کسانو چې د بشري حقوقو نه سرغړونه کړي باید سزا وویني. اجمل تورمان تفصیلي رپورت برابر کړي.
که څه هم د 1315 مریض کال د سور د میاشتې له 8 نیټې څخه نږدې 40 کاله او د 1311 مریض کال د سور د میاشتې له 8 نیټې څخه له 60 کلونو زیات تیریږي، خو لا هم د دغه دوه تاریخي ورځو څخه د اغیزمنو کسانو زخمونه نه دي پټي شوي. ویل کیږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې افغانستان د بیلابیلو ناخوالو ښکار او ډیر ځله د جګړې او ناامنیو له ګواښونو سره مخ و. خو آیا تر اوسه د افغانستان د څلورو لسیزو د بشري حقونو کوم سرغړونکي محکمې ته کاګل شوی دی؟ داسې ادعاګانې موجودې دي چې په دې برخه کې یو شمېر تورن کسان په لوړو دولتي پوستونو کار کوي. تر اوسه په دې هیواد کې د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو د راضي کولو لپاره څه اقدامات شوي دي؟ د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې له قربانیانو سره د عدالت خبره په تیرو څو کلونو کې یوازې د شعار تر حده پاتې ده. خود دغه ډلې غړي وایي چې له جنگي جنایتونو د پرده پورته شي او هغه کسانو چې په تیرو څلورو لسیزو کې له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده باید محاکمه شي. د دې ډلې یو غړي رحیم الله جامی آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې برخه کې تر ټولو لومړی باید یو حقیقت موندونکی کمیسیون جوړ او مستند سازی وکړي. خو نوموړی په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره لومړی شرط د مصالحې او پخلاینې د قانون لغوه کول ګڼي.
کله چې حکومت دغه کمیسیون جوړ کړي نو دوی به مستند سازی وکړي او کله چې خپل کارونه وکړ نو د ځانګړي محکمې جوړېدو ته به زمینه برابره سي. خو دې ټولو ته د رسیدو لپاره باید د بخښنې هغه قانون چې ملي شورا پاس کړی دی لغوه شي، ځکه که دا قانون په خپل ځای وي نو هغه کسان چې لوی او نامشروع جنایتونه یې کړي دي هغوی به د همدغه قانون له مخې ځان ته برائت ورکړي او عدالت نشي عملي کېدلی.
د مصالحې او پخلاینې قانون شاوخوا نه کاله مخکې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. په دغه قانون کې راغلي چې د دوه نیم لسیزو ټولې سیاسي خواوې او په جګړو کې ښکېلې غاړې د پخلاینې په دغه پروګرام کې شامل دي او تر عدلي او حقوقي څېړنو لاندې نه نیول کېږي. د دغه قانون له مخې د بشر د حقونو د څارونکي سازمان هغه راپورونه چې د جهادي او ملي شخصیتونو په اړه خپاره شوي دي اعتبار نه لري. که څه هم د سور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیل بدلونونه ګڼل کېږي، خو د پایلو په برخه کې د قربانیانو له نظره یو شان ورسی دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي دغه دوه ورځې د افغانستان د خلکو د بدبختۍ د پایل ورځې ګڼي. دوی دواړه ورځې غندي او وایي چې جنګي جنایتکاران باید محاکمه شي.
وکیل غازی وزیری د سور اومه او اتمه دا دواړه د افغانستان د ملت لپاره یو تور شپه ده، یو تور ورځ ده. افغانستان خلق پکښې تباه شول، پکښې برباد شول، پکښې چور شول، چپاول شول، ټیکا ټیکا شول، ټول پکې مړه شول. تر ننه پورې دغه دوه ورځو افغانستان ته بدبختي راوستلې دي او دا وطن یې په وینو لړلی. جنایتکاران باید محکمه شي په دا باندې چې دغه لوی جنایتونه کړي دي او خلک یې وژلي دي، د خلکو کورونه یې چور کړي دي، د دولت ټول مال او درایي ټول دی چور کړل.
زما نوم محمد هارون د کابل اوسیدونکی. له پخوانه همداسې جنایت په افغانستان کې روان دي، تر اوسه پورې جنایتکاران په قانون کې محکمه شي باید. دوی ډېر فجایع کړي په کابل کې.
د 1950 مریز کال د سور د میاشتې اومه نیټه په افغانستان کې د داود خان د جمهوري ریاست پر وړاندې د خلق ګوند د کودتا ورځ ده. په دغه کودتا کې جمهور رئیس داود خان او د کورنۍ 13 تنه غړي ووشل شول او واک د پخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ خلق دموکراتیک ګوند ته ورکړل شو. د دغه ګوند تر بری وروسته د ګوند مشر نور محمد ترکه رئیس جمهور وټاکل شو. د راپورونو له مخې دغه حکومت خپل په زرګونه سیاسي مخالفین بندیان کړل، وی وشل او په ډله ییزو قبرونو کې تر خاورو لاندې کړل. کلونه وروسته شاوخوا دوه کاله مخکې د هالند شاهي هیواد د شاوخوا 15,000 کسانو د نمونو لیست خپور کړ چې په 1950 او 1950 کلونو کې د پخوانی کمونیست پلوه رژیم د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوي ول. خو ویل کېږي چې د مجاهدینو په بری سره هم هغه مثبت بدلونونه چې تمه یې کېده رانغلل او په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې. دوی د قدرت په ویش سره سلا نه شول او په څو ډلو وویشل شول. هر ډله په دې هڅه کې و چې د خپلې ډلې په پوځي مرستې سره سیاله ډله له صحنې وباسي، چې په دې کې د کابل امن جګړو وخوړ او په لکونه کسان یا وژل شوي او یا هم معلوله او بې کوره شول. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افرادو بشري حقونه که په هر زمان کې نقص شوي وي په کار ده چې په وړاندې قانوني چلند وشي او په دې برخه کې عدالت ټینګ شي. د دغه کمیسیون وایان رفیع الله بیدار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د عدالت پلي کول د حکومت مکلفیت دی او په کار ده چې د جګړې قربانیانو ته د قناعت ورکولو په برخه کې پاملرنه وشي. دی وایي چې افغان حکومت کولی شي د منازعې د ترسیم له راپور څخه په ګټې اخیستنې سره پیخی مستندی او د پخوانیو جنایتونو له تکرار څخه مخنیوی وکړي.
مکلفت دولت است که از تطبیق برنامه عدالت
دا د دولت مکلفیت ته چې د انتقالی عدالت پروسی ته کوم چې د مستندولو راپور یې د سولې عدالت او پخلاینې د عملي کولو د پروګرام د لوی مجموعې یوه برخه ده یوه حل لاره پیدا کړي او د کمیسیون د موندنو څخه ګټه واخلي تر څو دا شان پیښې بیا د هیواد په تاریخ کې تکرار نشي او هغه کسان یې چې لامل ګرځېدلي له هغوی سره هم عادلانه چلنه وسي
د بشری حقونو ملاتړي
تل دا ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو حقونه باید تل تر بحث او پاملرنې لاندې وي دوی وایي پرته له قربانیانو بل هیڅوک د بشری حقونو د سرغړوونکو د بخښنې حق نه لري ویل کېږي ډېری هغه کسان چې د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا په افغانستان کې په جنګي جنایتونو تورن دي اوس مهال د حکومت په لوړو چوکیو کار کوي د راپورونو له مخې په تیرو څو کلونو کې له هغو کسانو څخه چې په جنګي جنایتونو او د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي هیڅ یو هم محاکمې ته نه دی کاګل شوی مدني ټولنې د بخښنې د فرهنګ دوام په دغه هیواد کې د جګړو او د بشري حقونو د نه مراعاتولو د پیښو د زیاتېدلو لامل ګڼي او وایي چې دې مسلې ته د پای ټکی ایله د جګړو د قربانیو زخمونو ته د درملنې پټۍ شي تر دې د مخه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت چارواکو ویلي دي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل وعدو ته ژمن دی او اجازه به ورنه کړي چې د دغه هیواد د وګړو حقونه ورنه واخیستل شي په عین حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د انتقالي عدالت له پروسې سره باید د سیاسي وسیلې په توګه لوبې ونه شي د چارو کارپوه روح الله امین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره سیاسي ارادې ته اړتیا ده خاغلی امین وایي کله جنایتکارانو څخه سم تعریف ونه شي نو دوی به په ډیر اسانه ډول دا نظام ړنګ کړي
د انتقالی عدالت موضوع باید یو سیاسي وسیلې په توګه ونه کارول سي په تیرو کلونو کې موږ شاهدانو هغه کسان چې په دولت کې ول د هغوی نوم په لیست کې راغلو او هغه څوک چې د دولت جوړولو په پروسه کې شریک ول په هغوی هم د جنگ سالار یو لیبل ولګېدو او کله چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د هغوی ملي نفوس ته اړتیا پیښه شوه نو هغه لیست له بحثه ولوېدو او هغوی په دولت کې شریک سول یو ځل جنایتکار ته سیاسي مخالف وایو بل ځل ګران ورور او یو ځل هم ترهګر تر څو چې واضح ژبه نه وي رامنځته شوې نو شو کولای چې د انتقالي عدالت بحث کوم چې مخکنی چمتووالی باید ورته موجود وي عملي کړو
د کارپوهانو په وینا حکومت باید د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو او تورونو کسانو دقیق شمیر معلوم او سمې پیژندنې ته جدي پام واړوي دوی وایي که داسې ونشي نو د خلکو او حکومت ترمنځ واټن به زیات او ټولنیز جوړښتونه به اغیزمن او په دې توګه له منځه ولاړ شي
ژوند آزادی
خزینه
پر اجازه نور کی چې دوی
بلش تذکره
واخلي په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په دې پروګرام کې اورئ چې د افغانستان فوټبال فدراسیون د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي سیالیو له کوربتوب څخه حذف شوی دی دا چې د دې کار لامل څه دی په یو ریپورت کې به پرې خبر شي خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د سکوهنی فدراسیون وایي تر دو اونۍ پورې به د کابل د پنځو زونونو سیالۍ ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل دغو سیالیو هدف د افغانستان د سکوهنی د خزینو د ملي ټیم رامنځته کول دي. د ښاغلي اختری په خبره په دغو سیالیو کې به له ټول هیواده لوبغاړي برخه اخلي چې شل تکړه سکوهونکي نجونې به ترې انتخاب شي. خو یو بل خبر هم لرو چې هغه د سکوهنی د یو ملي لوبغاړي په اړه دی. منقوش الدین النسیمی هغه لوبغاړی چې کلونه کلونه د افغانستان د سکوهنی په ملي ټیم کې لوبې کړې دي، تیره ورځ د ځینو ناپیژاندو کسانو لخوا وهل شوی دی او ټپي دی. منقوش الدین النسیمی د کابل پوهنتون استاد او همداراز هلته د سکوهنی د برخې روزونکی دی. نسیمی په داسې حال کې د ناپیژاندو خلکو لخوا وهل شوی دی چې له دې مخکې د تکواندو په ځینو لوبغاړو هم حملې شوې او همداراز د ځینو نورو ورزشي رشتو لوبغاړي هم د ځینو خلکو لخوا وهل شوي او ان تر مرګه رسیدلی دي. په کندوز کې د چیلنج کپ سیالۍ روانې دي. په دغو سیالیو کې د بغلان ټیم بدخشان ته ماته ورکړې ده او همداراز په بله لوبه کې بیا د کندوز ټیم بدخشان مات کړی ده. کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان او بدخشان ترمنځ په لوبه کې بدخشان په 32 اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او 39 منډې ترسره کړې. په ځواب کې د بغلان ټیم په 30 اور کې د اولو پړو په سجیدو د هدف پوره کړو د بدخشان ټیم مات کړ. په بل لوب کې بیا د کندوز ټیم بدخشان ته مات ورکړی ده. د بدخشان ټیم په 1500 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاس ورکړل او 45 منډې جوړې کړې. د کندوز لوبډلې بیا په 11 اور کې د دوو لوبغاړو په سجیدو سره یاد هدف پوره او بدخشان ته مات ورکړه. د افغانستان اتو زونونو چیلنج کپ سیالۍ په کندوز کې پیل شوې دي. لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. راوښو د پروګرام اصلي مطلب ته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نړیوالو سیالیو د مقدماتي لوبو د کوربتوب څخه لري شوې ده. د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون دا پریکړه کړې ده. د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون به په افغانستان کې د ناامنۍ په خاطر دا پریکړه کړې وي. پر افغانستان سربیره د آسیا نور 15 هیوادونه هم چې پکې جګړې روانې دي د نړیوال لوبو له کوربتوبه پاتې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د آسیا 15 هیوادونه د امنیتي ستونزو له امله د 2013 کال د فوټبال د نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې کوربتوب نشي کولای. په دې 15 ټیمونو کې افغانستان، عراق، فلسطین، یمن او سوریه هیوادونه شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پام کې لري چې دغه کوربتوب له لاسه ور نه کړي، بلکې په یو بل هیواد کې به خپل کوربتوب له دغو لوبو وکړي. د فوټبال فدراسیون ویاند علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د کوربتوب لپاره د افغانستان فوټبال فدراسیون هیڅ کومه ستونزه نه لري. ښاغلي کاظمي وویل په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون یې د کوربتوب لپاره انتخاب کړي، د فوټبال نړیوال فدراسیون ته هم معلومات لیږلي.
مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و 4 کشور ما پیشنهاد کردن که کشورهای ایران، تاجیکستان.
افغانستان د فوتبال فدراسیون د ایران، تاجیکستان، امارات او هند هیوادونه پیشنهاد کړی دي. د فوتبال نړیوال فدراسیون به دغه هیوادونو یو هیواد انتخابوي. دا به د فوتبال فدراسیون بیا ګوري چې په دې سلورو هیوادو کې د سفر د سانتیا او د هوا د مناسبوالي له امله کوم یو انتخاب کړي او د لوبو کوربتوب په غاړه ولري. د ښاغلي کاظمي په خبره په یو هیواد کې به چې افغانستان په اسانۍ ورته کولای شي او هوا حالات هم مناسب وي دغه کوربتوب کوي. تمه ده د 2013 کال د فوټبال نړیوالو سیالیو مقدماتي لوبې په نږدې راتلونکي کې ترسره شي چې افغانستان د سنگاپور، کمبودیا او سوریه او جاپان له ټیمونو سره یوځای ده. افغانستان به د خپلو لوبغاړو ټول مصارف په غاړه لري. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې د 2013 کال د نړیوالو لوبو په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د کوربتوب حذفول به د افغانستان په لوبغاړو باندې مستقیم اغیز وکړي. زیاده شتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سلب شدن حق برگزاری مسابقات فوتبال که افغانستان نتونه میزبانی بکنه.
دی وی د فوتبال د لوبو د کوربتوب حذف د په مستقیمه توګه د افغان لوبغاړو پر روحیه او د لوبو پر سطح اغیز کوي. دا ټول د امنیتي حالت په اړه دی چې اوس وخت امنیتي حالت خراب دی او د دې حذف کېدو لامل هم دا دی چې څوک په افغانستان کې لوبې کول ته زړه نه ښه کوي.
ارزو داریم روز افغانستان از این معضل مشکل بیرون بیاید.
د ښاغلي دشتي په خبره افغان حکومت باید نړیوال قانې کړي چې اوس په افغانستان کې ډیر څه بدل شوي دي او د فوټبال د لوبو لپاره هم ښې زمینې برابرې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون په داسې حال کې 15 آسیایي هیوادونه د فوټبال د 2013 د نړیوالو لوبو له مقدماتي سیالیو کوربتوب څخه وویستل چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې لا هم فوټبال هغه لوبه ده چې ډیر خلک یې مینوال دي. دې ته په کتو چې په افغانستان کې فوټبال له لومړۍ درجه لوبو څخه ده، نو د 2013 کال د نړیوالو لوبو څخه د افغانستان د کوربتوب لری کول به د لوبغاړو پر روحي مستقیم اغیز ولري. د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخښونکي خدای سپارم. ښه شی بیولم.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګوري دونکو سلام. د خبرونه په پیل کې د کیسابرانو د انجمن د افتخاري رئیس سره مرکه لرو.
د کیسابرانو د انجمن افتخاری مشر محترم تیزګوتی صاحب اوریدلی مو دی چې په خپل فعالیتونو کې مو له تیزوالي سره سره مو بدلون هم راوستای دی. کله دغه بدلون په حق له معلومات راکړی؟
لار سره مخ کی تاسو او د تاسو لاري خپل نجیب ملت ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر شي او خلک د دوه په یو خوندان
مننه.
د خپل فعالیتونو د بدلون په حق له باید وایم چې بدلون ضروری و او ضروری دی، ځکه چې ټوله نړۍ د بدلون په حال کې ده. نو مونږ هم د بدلون په فکر کې سو او هغه په دې ډول چې له دې وروسته د خپلو اقتصادي فعالیتونو تر څنګ فرهنګي فعالیتونو ته هم پام ورواړو. ځکه تاسو ته معلومه ده چې هر هغه انجمن، ټولنه او اتحادیه چې فرهنګي او مطبوعاتي خوځښت ونه لري په هیڅ ډول د خپل موجودیت ښودلو صلاحیت نشي پیدا کولی. پیدا کولی شي نیسی کولای.
نو د کیسابرانو انجمن خو ټول هیوادوال پیژني او په اړه یې پوره معلومات لري.
هو لري، خو غلط معلومات، ځکه چې په کیسابرانو پسې غلط تبلیغات شوي دي. مونږ غواړو خپل فعالیتونو ته د مثبتو توجیهاتو پیدا کولو سره د خلکو وهم او ویره چې زمون په اړوندې لري له منځه یوسو او دا ثابته کړو چې مونږ کیسابران هم د ټولنې یو مهمه او عزتمنه برخه یو.
مثلا د کیسابرانو غیر قانوني حرفه په څه ډول توجیه کوي؟
ډېر توجیهات ورته لرو. مثلا یوې دا چې کیسابران جیبونه وي او د یوه جیب وهلو له امله یو سړی د یوې محدودې مودې لپاره حیرانوي او خواروي، خو دولتي او حکومتي غله د ټول ملت حق خوري او غصبوي. خو بیا هم د ټولنې تر ټولو باعزته او قدرمن خلک همدوی دي چې په هره غونډه او یا مراسمو کې خلک تر ټولو برکینوي. کینه یې کینه کینه
بیخی هم داسې ده
او بی حد احترام او درناوی کی. نو که د بل حق خوړل جرم، ګناه او بدکار وي، غله چارواکي باید تر ټولو زیات ورټل سي. او که داسې نه وي، نو کیسابرانم د افتخار وړ او قدرمن کسان دي.
نو غواړی په دې ډول خپل منفي رول ته مثبت رنګ ورکړی؟
مون خوړو په خپل انجمن کې یو ډېره قوي او فعاله فرهنګي او مطبوعاتي څانګه رامنځته کړو، او لکه د یوه د نورو غلو او درغلي کوونکو غوندې د ځان په ګټه تبلیغات وکړو. ځکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کې، یعنی هر قضاوت یې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي.
تاسو په دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو مونږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول، یعنی هر څه مو د کیسابرۍ په واسطه له راغلو پیسو څخه کول. خو له دې وروسته غواړو چې مونږ هم د نورو ټولنو، اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پر مخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو.
نو څه باور لري چې دا مرستي به در سره وشي؟
ولی نه، پروپوزالونه ورته جوړو او په پروپوزالونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو،
یعنی غواړي خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړي؟
مونږ غواړو هغه پخواني کسبران ونه اوسو، لکه پخواني چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. مونږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
وبښئ، تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زمونږ خلک دي، زمونږ حټ او بازو دي، زمونږ هستي او نیستي په دوی پورې اړه لري. که خلک وو مونږ به هم یو، او که خلک نه وو مونږ به هم نه یو. مونږ د خلکو جیبونه، بکسونه او موټرونه خپل ګڼو، نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بېګانه ونه ګڼي او هېڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو. دا زموږ مجبوریت او عادت دی، او زموږ قدرمن خلک باید دا خبره درکړي، باید درکړي کي سر په سوله کې باید درکړي. زنده باد د کیسبرانو لپام لویدلې انجمن.
باداله
مالغالری
غواړی به وخت مړ نشي، نو له درې شانه ځان ساته.
له ډاکټر، روختون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو له اورېدو.
چې پیسې در سره وي له درې کسانو مه وېرېږه.
له پولیس، څارنوال او قاضي نه.
د چارواکو له درې شانه بد راځي.
له کار، برطرفۍ او خدمت نه.
درې کسان په مفت پیسې درشول.
مشاوران، صاحب نظران او دلالان.
قانون ته د درې شانو زولنې پرتې دي.
د رشوت، واسطه او مصلحت.
د ترافیکو خاري مازفین درې شان ډیر خوري.
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چاپېړې.
د درې شانو ځای درې شانو ونیو.
د خره ځای موټر، د خاین ځای چارواکی او د پیتاوی ځای فیسبوک.
ارک ته درې لارې ورغلی دي.
د چاپړوسۍ، خپلوۍ او زور. د بنو کور هیڅ کله هم بې جنګه نه وي، او خاون یې هم لکه غل ټول عمر په غلا تېروي. همدغسې و کور ته مو بیایو.
وی دا شامپو خو مې بیا کمه شوې ده، لکه چې بیا یې خپل یا د زمنو سرپې مینځلی. خدای خودی په دی و زوی بورکه، دا د ما د زمنو شریکان.
دا چه توایی؟ خدای دی پا اغا دوه و بورکه. زوز خدای دوم نخواره کردم چه دی تا سپیری پا بدل شامپو سرو میزم.
نو پا چه شی میندره؟ دی پلار دی شامپو دکانونه دی چهر تا دی؟
پلار تا میخولو ما چوا چه جبا بدل بیخره و باسم. ولی دی چرگان آگه کمی دی؟
وی شا شا داغه دی چرگان آگه چه میورکیه نو تا سر پی میندره؟
ولی پا دی کلی که وازی دی تا چرگه دا؟ خدای دی در تا مرداره کی؟
پا جبا دی دانه را وخیشه واس می چرگم ندر نخلاسیگی ایغه خواری چه در تا ویلی؟
نورا دی خلو خلاسه نکی کنه بیا با در تاو خواهیم چیز توکیم تا لازه نیم پیجندلی.
خامی پیجندلی غلی و غلی دی تا لرازه چه تا شامپو نسه می خودلی. دی هر چه غلا می لیدلی و خود دی شامپو می نوالیدلی. واس دی اگه یو تم پیل کلی خدای را تا و شرما ولی پا خپل خلال اقرار را تا وکر.
خدا چه پدی کلی که نوری چرگیستا که نووز با می داستنگ سپینه ولی.
او کری چرگی تا پساتلی.
چه خوشی خوی نرا که پا پیسو یخلم.
شا شا دا پیسی چه می ورکیگی تا دی نر لور اگل پی اخلی.
اوز دخشی شاکی سرت سوکم.
شیشه که به دی مور وی کچل دیز بکرهی چی ملامت اسی جاره تو بداره چی یو زل راشی
وا خدای دی ارمیک تری لاندی که چی پتایی روڑم
وا خدای دی پا نس نمروی خدای دی بارش نلو خرکی چی تایی پا ما بندی کولی پا جارا نخلاسی گی او مکاری ام دا اوز می شمپو خوارم چی شمپو را نکی پا سرد یو ترویشت نپریدم دست بی خدا جاری رفت
لکه چی بیایی پا شمپو سر جنگ دی چی وارشم بیا سرور سر مات نکی دا چه غلم غلم آچه ولی دی لکه خود دیگه گاوندیانو نو شرمی گی
غلا دی راولی دا بلا ور سر ککلایم
تو گوره اخرا بیا غلا را بانیده ولی دا
دی چشی غلا دا بیا چشی ورکشوی دی
خب پویگی بیا این شمپو پتا کلی دا
شکر دی چی پا دیگه کور که بل چشی نو پیدا کیگی وره کدیشی دیگه شمپو
چنگ دی زر پیورانی گی
نو چنگ وکم دیگه دو کالا کیگی چی هم دا شمپو دا هم دیگه جنگونه دری کرا تا خو موسرونه پی مات کرل
دا زلی دی تا سر ماتیگی ترچو چه ستا سر مات نشی دا دی شامپو غل نپیدا کی
دی ما سر نو با سر وحی زم خپل سر نماتو دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستون کی و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، رنا مرادی، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی
که آمده
کل
تنظیم های زور است
جبریل
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.